پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. امید مرزبان مننه کوو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره یو کلی سرغګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو، خو پایله خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډېدې. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړې چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار ویلي دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایف سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د یو این ایف سی آر د اجرایي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویه هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویه هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنیو چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډیره غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لارجنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لارجنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبریالانو ته ویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لارجنۍ ویل چې دی شخصا دا موافقه ښه ګڼي، خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لرې کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټوله اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همداراز زیاته کړې وه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا. انګلا مرکل د اور بند څرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمېنه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخې د هنګری پولیسو د تېرو ورځو د مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوالو جرمني ته تلو غوښتنه کوله، د کلیتی په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګری د اورګاډو اداره ویل لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولي دي. دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شوي وو پرون خوش شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خارکی ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوي، ولکېږي د دې برتنوي خبري اعلان ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقونو مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له افغان چارواکو سره څیړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږېدلې یو.
رئیس د اجرایه وایي چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګری رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلي و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا خغلی کوهستاني بشپړه مرکم په همدې خبرونه کې خبرو. په غزنی کې مو د چارواکو لاغه سرګندونه هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشرانې وغواړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیرو څورزو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
و موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دی د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو لدی تورن وروسته چې وی په کابل کې په وروستیو حملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس او افغان حکومت به هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. د موضوع احمد تکل د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني سره په مرکه کې سیړلې. ښاغلی کوهستاني د خپلو خبرو په پایل کې د دواړو اړخونو ترمنځ د باور د نشټوالي یادونه کوي.
کوم دوکات موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی ده، خصوصا دویم پړاو مذاکرات چې په ټول عمر کې روان و وسته د مولا عمر مرګ یې رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو. ممکن ده چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دی د ځینې رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نلرم. فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. موږ که پخپه رئیس د اجرایه وایي هیله و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او موږ که هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپله صداقت را وښیي افغان دولت دپاره، چې دای مطمئن شي چې نور دوکه نه کوي افغان ملت سره.
د افغانستان حکومت به د پاکستان له مرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي.
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري، دا ډېر ممکن دی. کوم اختلافات چې اوس د طالبانو په منځ کې ډېره تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم د دوی د ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې په شیندن د نورو ولایتونو کې یو خاص شرایط رامنځته شوی ده، او ډېر کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولی دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یوځای شو. تر کومه چې زه پوهېږم دا پروګرام را روان دی او دوی اطمینان لري چې دا دوی کولی شي بې له مرستې د پاکستان نه دغه مذاکره پر مخ بیایي. مهم خبر دا دی که پاکستان صادقانه مرسته وکړي دغه مشکلات ډېر لاند شي او ډېر وخت ونه نیسي. که پاکستان بیا نیت ونه لري او همکاري صادقانه همکاري ونه لري اختلافات وي، بیا هغه کیدای شي چې دغه پروګرام بیا سپوتاژ وکړي. نو طالبان را اوچته کړي او تمویل کړي که چیز کړي د افغانستان حکومت پر ضد جګړه دپاره به وړیږي افغانستان ته. هغه مهم بده که یو ګروپ تسلیم شي، یو ګروپ حکومت سره یوځای شي، بل ګروپ پاکستان رامنځته کولی شي. دغه خبره مهمه ده. او زموږ نظر دا ده چې کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مثلا بله
کوستانی صاحب، د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغوی نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دی او د دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان یې افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې هم له خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان نه وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپله هغه ساحو چې نفوذ لري دغه نه افغانستان کې دي. تر اوسه به یاد کړي نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم راتوده کړي دي په زابهو کې یا په شینډنګ کې په نور ځایو کې. او په نوې طالبانو کې بالکل نفوذ لري هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها اوس یوسه د پاکستان لازوهنه کم شویده و خپله د ارتش او استخبارات او ملکی حکومت همانس که هم اختلافات موجود دیده طالبان پسر.
جاوید کوهستانی د سیاسي چارو افغان کارپوه چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ شو. بلا وختې سید شاه سقیم له سیمې نور تفصیل راکوي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د درېمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړي دي. د دب خبره په وژلو شویو وسلوالو کې 8 تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څو کلو کې عظمت ته په عظمت او پناه قناعت سیدخیل او مشخیل لودیان بادغرخیل دا کلي دي او په دې کې دښمن سره برخود کړی ده تقریبا نه حتی جس کسه دښمن تر مرګ ژوبلا وکړي څه له پاسه جس کا مرید یا څه له پاسه تقریبا یې پنځه نفر نور زخمیان دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند پولیس وایي 2.5 تنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وایي د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماینونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالې له سیمې لیاستا یې راکې.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظری وایي دغه 2.5 کیلوګرامه چاودیدونکو توکي چې په موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی د چهارشنبه پر ورځ د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ ترمنځ درېګونو په سیمه کې نیولې دي. نظری وویل د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاړه لوړاندې معلومات ترلودل. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زموږ د پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ تر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچه سره حرکت راوکی دیشو تراله دیشو کې شپه تیره کړله. د معلوماتو دغه څه چې د دیشو سره حرکت راکوي ماته راپور راکوي چې پلانکې راکا موټر دوه نفر پکې سپاره دي او دوه نه پیجاري مواد. دا زموږ د وخت کشفي ورګانونو پر دې د څلور ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مو دوی لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه دشته چې خپل سامان ویني او دا شیان ویني.
دول یاد چاودیدونکو توکي د پاکستان څخه اول د فراخ خشروت او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالۍ ته انتقالول. د زیاته کړه د نیول سو کسانو سره پاکستاني کارتونه هم نیول سوي دي او په دې اقرار کړی دي چې چاودیدونکو توکي وسلوالو ته انتقالول. تیمور شاه د دې رټول د دې موادو څخه په ځانمرګو بردونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول سي تر اټکل ډېر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصې د دوی د مش په نه پیژنو د دوی د خلیصې وایي چې هم په مین کې دا کاریږي، هم په موټر بم کې کاریږي، هم په صدروي کې کاریږي. دا درې دغه ته دغه ورکی نتیجه ورکړي. ډېر کوي مواد ډېر دوی وایي چې دا څه جوړ شوی دي در دغه زورور مواد موږ یلمن ته در وسنه داخل کړي. دغه اولور نه وار دي دغه موادو چې موږ دا یلمن ته راوړل.
گرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډ پوله پرته ولسوالۍ ده چې امنیت یې هم نسبت نور ولسوالۍ ته ښه دی. کتونکي وایي کچیرې د دې او نور ولسوالیو سره د پاکستان پرانستې پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي، له یوې خوا به د هغه توکو او کسانو د انتقال مخه ونیول سي چې په ورانکارو فعالیتونو کې ترې استفاده کیږي، له بلې خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر وویل چې تر څو د درې واړو محکمو پریکړه نوي کړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په غور ولایت کې د یوې نجلۍ او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړي، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې تارانوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکۍ ایښی دي، سړی پرې ناست دی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلک او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو غونډه پرون رسمن پرانستل شوه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانسته او په پرانستنه کې وویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. قاسم سولمل یې په اړه رپورټ راکوي.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د ریکا شپږیا له افغانستان سره د سیمیزو اقتصادي همکاري د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت احمد خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پښ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. ده ویل افغانستان چمتو دی څو په بېلابېلو برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بېلابېلو برخو کې همکارۍ ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بېلابېلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبي اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیس غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړه چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عمل کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم پیش بکنه و ترانزیت هم پیش بکنه.
دی وی پنګا چونی د دې عمل کرسی چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګی رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګی او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. شغلی حقجو ویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژي په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې موږ ته ګڼډ پیغامونه د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه راغلي دي چې د آزادۍ رادیو سره یې کړي. په دې څرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړي. میرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان له منځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکي د عزت الله په نوم باندې له هلمند نه ویلي دي د پاکستان لخوا دا وړاندیز چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکي د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویلي دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړي، ولې چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او نورزی د بکوانه ویلی دی د افغانستان سوله هیڅکله د پاکستان په خوښه نشي ټینګېدای. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو رپورټ. په دې وروستیو کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکي په یوه بیړۍ کې سپور ویل شوی. د هغه بیړۍ په وروستیو ورځو کې د ترکیې ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي، خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. دی چې سور کمیس او شین پتلونې په تن دي، د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی. کورنۍ یې په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وژغوري په بیړۍ کې سپور کړی و، خو له دې نه وه خبره چې د سړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. د یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي. د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سمې ور بیا دا مهمه خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نګدي راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتمی موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. او دوه برتانوي خبریالان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشی شول. دوستانو دا خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پوری خبره شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټډیو کې زما همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاگونا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیرا برخه کې د نازنین ورنداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنین د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامه په دې برخه کې به یې واورو.
سارا وروره اته به وایه چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو.
اومای راخورې څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده اومای راخورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره ته احمد پوهېږه، د پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو. زم د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثاره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نه وم، بیګا مې پلار وویل چې هان ملک صاحب وروستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ مر سره بد شو.
اوخریه، مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي. په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه هم غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره واده کوم.
دا ډېره بده خبره ده سویا.
احمده دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې.
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زه هم لور نه غواړم، خپل څنګ ته دې کېنې.
غلی شه زویا، خدای ته وګوره، داسې خبرې مه کوه.
نه مورې، زما همدا یوه خبره ده، زه د قدیر لور سره واده نه کوم، او هر څومره زر چې کېږي ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ.
نهیمه، اسلام څه شو؟ محکمې څه فیصله وکړه؟
دلاور لالا، اسلام وراره مې آزاد شو له خیره.
ښه، اوس چېرته دی؟ څه شو؟
لاړ.
لاړ؟ چیرته لاړ؟
نه پوهېږم چې چیرته لاړ. ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره، ویې نه منله را سره.
یعنی اوس دلته په زندان کې نشته؟
نه لالا، دلته راغی څه کار یو، هغه یې ختم کړ، خپله غوټه یې په شا کړه ولاړ.
یعنی دومره کینه راته په زړه کې وه؟ دلته به م چې په میاشت کې چېرته یو ځل یې ولیده، نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړوي.
لالا، که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت، ژوند یې تباه شو، کور او کلی مور نه پاتې شو.
نه یمه وروره، د زندانی کېدو خو یې راته هېڅ مه وایه. د هغه هلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړ، که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو.
لالا، که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای، سخت به دې زړه ورته خفه شوی وو.
ګوره نه یمه وروره، دومره لویه دښمني هم ورسره په نیت کې نه وه. رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې خښ کړی؟
هو، زمونږ د کلا نه لږ اخوا د غونډۍ په سر یې خښاو، بیا مشرانو هلته پرې نه ښود، په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې خښ کړ.
خیر، هغه چې هر څه وو خو تېر شو. ډېره یوه بده پېښه وه. نه یمه وروره، زم دلته په زندان کې یم، هېڅ هم نشم کولی.
ولې لالا، څه غواړې چې وکړې؟ زه خو یم.
نه یمه وروره، هر ډول چې وي اسلام کور ته بوزه، ګوره دی به بیا چېرته تللی.
په دواړو سترګو لالا، خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم. اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو.
څه ویلي وو؟ زر شه ووایه.
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي، د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي.
ښه، خیر مورې، پوهېږي چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي؟
نه، هغوی کور کې تیاره نیوله وو چې نن اسلم له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي.
وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درشي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته؟
هو استاده، تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي، ځان مې راته بد ښکاره کېده. دا دې مام شروع وکړه، وایي چېرته چې اوسې په خوی به د هغه اوسې.
آفرین جار، له باهمت انسانه. احمده، دا تخته خو در ونیسه چې وایړو.
سعید
ورو،
احتیاط
کوه.
وبخې استاده، ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې.
نه نه احمده، دا دوه ورځې مې درته پام دی، فکر دې خراب غوندې دی. خیریت خو دی؟
هو استاده، خیرت دی.
راځئ، ډوډۍ تیاره ده.
احمده، د ولی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده. درځه چې وګایم.
درځه چې زه. استاده،
استاده ډوډۍ خورو له خیره.
هله یاله راشئ. واه 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 واه، زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ، شنه بادرنګ او سړی اوبه مې هم درته راوړي.
څه شول نور ملګري؟
هغوی لاس مینځلو ته تللي، زړه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه. بسم الله کې ډوډۍ سړېږي.
د مالګه خوراکه
درواخه زړه د بدمشه.
خیر اوسې.
بس ده احمده، تا څومره مالګه اچوي؟ دا د ښه کار نه دی، مالګه ډېره مه خوره.
ډېره مالګه تاوان درته کوي.
نه دومره مالګه زم نه خورم، پام مې نه و.
ښه خیر دی، دا کاسه لرې کړه، راځه ما سره وخوره.
یوه خبره، د نګارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو او ما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده، چې دا ولې کار ته نه راځي؟
زړه د بدمشه استاده، ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی، سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کېږي.
ښه و دلته مو لاس په سپک و او ښه ذهن هم لري، کار زر زر زده کوي، تشویق کوي چې کار ته راسي.
شکر الحمدلله، خدای دا د خیر وسي. څه کوې احمده، ډوډۍ دې بس کړه؟
هو بس مې ده ولی جان ماما، بیا به کور ته یو ځای لاړ شو، لږ مې کار هم دی در سره.
د نن لپاره دومره کار نشته، که غواړی همداوس لاړ شئ.
ولی جانه احمده سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
ګل محمده چیرته منډې وهې؟ دا نجارۍ ته څنګه نه راځي؟
بیره هم لرم خو را وګرځېدم. څه خبره وه ولی جانه؟
ګل محمده استاد یې څو ځلې پوښتنه وکړه، ته ولې دومره غیر حاضري کوې؟
ولی جانه غیر حاضري څه کوې؟ دعا راته کوه چې کار مې وشي.
چیرته دې کار وشي؟ داسې خوشحاله یې که دې ډول درلودلی نو ډول وهلو به راغلی وې.
ډول وهلی وګڼه، خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واورې.
ښه، ورته په تمه به شو.
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي. په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم. خدای په امان.
په مخه دې ښه، تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوه او نن نه پوهېږم. احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې.
ولی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای؟
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده، همدا اوس چې د ماما په ځایم لاره رانه ورکه ده.
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو؟ ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري.
احمده خوریه د حق او اسلام لاره به ډېرو ته معلومه وي، خو چې په حق لاره روان نه شي هېڅ ګټه نه لري. ستا خو سر ته خو نصیحت ښه یاد دی.
هو د بې عمل عالم په شان ولی جان ماما، ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم.
او خبر شوم، خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري. یو که بې همته سي دا بل ولې داسې سي؟
زه نه یم بې همته شوی، ټول ژوند مې تباه شو.
نه داسې مه وایه احمده،
رښتیا خبره کوم. د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم.
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه.
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو، دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې. او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه.
احمده خوریه ستا هره خبره په ځای ده، ملامت نه یې، خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي.
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه، دا څنګه خبرې کوي؟ یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هېڅ واده نه درکوم. د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی.
احمده وایم
ولی جان ماما زما آخره خبره همدا ده، ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، هغه هم ډېر زر.
دا څه وایې احمده؟ د قدیر لور سره ستا کوژده شوې؟
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي، ته ولور په تمه دې وساتي.
دا ښه خبره نه ده احمده.
که ښه خبره ده که بده، ته دومره ښه راسره وکړه. مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، جنۍ به هم زه ور وښایم، په همدې کلي کې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف صدران د یو کلي زرغږونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالمې سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسرې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي د قدرمن مولوی او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب، ستړي مه شئ، زموږ خپرونې ته بخیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اوریدونکو، تاسو چې ډراما او زموږ بحث اورئ، څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي، دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999-203-1540 بله شمیره مو ده، 0998-225-55 په همدې ډول کولی شئ. 0996-01-0 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوی صاحب محترم، د دې لپاره چې زموږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نه شي، تاسې ډراما هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه پیل کړو، مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زردان صاحب، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د تاسې له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا بهتر او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده. دا جوړښتونه د دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملامتونکي دودونو سره همغږی نه ده. دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تېره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملامتونکي دي. داسې کېدلی سي ډېر ځوانان دي مونږ فقر او بېچارهګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کېږي. د شریعت له نگاه نه هم یو دروند بار پورته کول دي انسان په خاطر. دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسیږي. او بل تم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شو چې ملامتونکي دي. د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډیر عمده قشر ده او دما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر سي او له دې دروند بار لاندې د دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول. دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې وایي والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کف ورته ویل کېږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره یې په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده. په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي، یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلې وي. او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کینی چې بڼې برابر.
او د پکتیا نه اوریدونکی مخلو مولوی صاحب، تاسو سره غږیږو. دولت ځای له پکتیا نه زمونږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني، تاسو زمونږ سره وصل یې، زمونږ خبرې اورئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشه.
تاسو ته د زده را دکتور کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او باید سلام نو مولوی صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسو په دې بابونه د خپل تبلیغات ولې نه کوئ چې د ملکي داسې خلک شته په افغانستان کې بېچاره خلک، غریبان خلک چې دا موږ یې وینو، تاسو لیدې دي دومره توان طاقت نه لري چې دومره ولور پرې کړي، دومره هغه پرې کړي. بس په دې باندې تاسو مکلف دی، دولت مکلف ده چې په دې برخه کې خپل
دکانونه اوچت کړ.
خیر اوسې تاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني تاسو هم اړیکه زمونږ سره وصل د کوم ځینم اړیکه نیولې او نوم مو وایي. بلې اسلم جان مهرباني ډېر په خیر راغله. مهرباني. بلې د اوریدونکو اړیکه وشلې ده. یو بل اوریدونکی هم اخلو. اوریدونکي زیات منتظر دي. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې او خبرونې ته په خیر راغلی. بلې بلې خبرې وکړئ. تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. او تک صاحب دولت ضلع پکتیا نه اړیکه نیولې وه. که څه هم په دې موضوع باندې موږ مخکې هم خبرې کړي خو بیا هم لږ لنډ اشاره
دما هم نیکې هیلې دولت ضلع ارمانی ورور ته. د دوه برخې پوښتنې درلودلې. یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړي او ولې څه نه کوي او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واز نه کوي په دې اړه باندې. زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې خاصتاً د ودونو په مراسمو کې شتون لري او داسې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دي او زه وینم او څومره ځینې موږ مسؤلیت لري علماو په چوکاټ کې. په دې باندې هر څه کړي دي. هر وخت په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه. یعنی بېلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم. ارمانی صاحب دین یو وسیع دین ده. هر لارې ته او هر چا لپاره ښه جواب لري او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړی ده. په هر ممبر باندې که تاسو غوښتي وي په خبري یعنی دا د نشراتو له لارې نن د علماو یو څه شتون پکې کم وي خو بعضې دوستان نن چې زه دلته راغلی یم په همدې باندې خوښ یم چې په یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو. د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسو وګورئ هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دي هغه حرام دي. هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرامې دي. او دا چې په دودونو کې چې شی دي هغه موږ په تقریبا په افراد کې بولو او یو بدعت یې بولو نوی شی یې بولو. پاتې سوله د مهر خبره که اصلي دین ته توجه وشي. دین هغه مهر چې تعین سوی ده هغه د هغې چا حق ده چې هغه ورکول کېږي او هغه هغه مېرمن ده چې هغه په نکاح کېږي.
اوریدونکی هم اخلو. له پکتیا ولایت نه زموږ سره یو بله اړیکه هم وصل شوې ده. مهرباني نوم مو خپله ووایې او څه پوښتنه لرئ څه نظر. مهرباني. بلې بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. ښه اوریدونکي خبرې نه کوي. بل اوریدونکي اخلو. مهرباني تاسو چې اړیکه زموږ سره نیسئ د بل اوریدونکي وخت هم ضایع کیږي. تاسو لطفا لږ زر خبرې وکړئ او خبرونې ته همیش په خیر راغلئ. مهرباني.
السلام علیکم استاد مرما او تاسو مهرباني شیل. السلام
علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. زه اړیکه نیولې د
هلمند ولسوالۍ څخه عبدالهادي.
او مهرباني دې جان په خیر راغلئ. ښه مهرباني. بلې مهرباني خبرونه ته بچو ویل غوړې په دې غږیږو چې کچېره نامزدي وشي هغه لپاره بیا شرطونه یې خودل کیږي. دا څومره ملامتون کې دي او آیا دا شرطونه تاسو ته د قبولولو وړ دي نه دي خدي بد دي؟ مهرباني.
دا شرطونه خو چې دي زموږ په ټولنې کې دي نه اوري واجبونه دي. دا شرطونه دي لاري او اوله پلی چې یو سړی خپل بچی خپل لور یو چات ورکي اوله خپل باید هغه څه وګوري. هغه څه وګوري که چیرې هغه ښه شخص وي هغه پر اسلام برابر وي او د ټولنې کې خوښ شخص وي
جنجالي نه وي
نو بیا شرطونه باید ورته کړي. کول شي پیسو ته اعتبار ور نه کول شي. باید د پیسو څخه تیر شي او نه اغستړي کې لګیا ځان سړي کې چې سبا هغه بیچاره شي نه لري د اولاد هم استحاله یې هغه ستونزې مخته راغلي. نو که چېرې هغه شخص د اعتبار وړ نه وي او هغه شخص خوندور سړی نه وي په اول کې سره ده دا فکر وکړي هغه ته وار نه کړي ورکړي. څو به مقابل شي ورکړي بیا هغه ته ستونزې او مشکلات جوړېږي. بیا په آینده کې د خپل اولاد ته مشکلات هم د نظرم خلاف کار دی او دا رواجونه ډېر ناوړه رواجونه دي. دا باید
ستاسو نظر او ډرامه کې هم یو شخص همداسې و، عبدالقدیر نومي شخص چې همداسې جنجالونه جوړوي. مهرباني یو بل اردن کې مخلو خیر اوسې، ستاسو نظر ول هلمند هم شریک کړو. تاسو نوم خپل واخلی او زموږ سره موږ خپرونه کې مهرباني. بلی 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 زموږ سره اړیکه وصل ده. وعلیکم السلام، نوم مو؟ مهربانی، خپرونې ته راشه او خپل نظر دې ووایه.
نظر خو مې دا دی، د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه دا ده چې د اسلام په لحاظ په ولور د ولور مخر څه دی، او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د چا څخه زود پیسې
مهربانی.
دلاور وروره، د مهر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله، مهر د هغه چا حق دی چې منکوحه ګرځي او هغه منکوحې لپاره باید په لاس باندې ورکړل شي. بدبختانه په افغاني ټولنه کې داسې دودونه موجود دي چې هغه یې پلار اخلي، ځینې اقرباو باندې مصرفېږي او ځینې ستونزې ورته راولاړېږي. په آینده کې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده، خاصتاً د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه وي، ګذاب مصرفونه، د ډېرو خلکو رابلنه، ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې، او بالاخره داسې دوستانو اقربا چې په سلګونو حتی په ډېرو نادودو شکلو باندې پالل کېږي، دا ملاماتوونکي دي. په دین کې کوم خاص د دې په مورد باندې څه نشته غیر له مهر نه. مهر د منکوحي حق ته باید ورته ورکړل شي، او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د مهر اندازه معلومه نه ده چې مهر په کوم اندازه باندې وي. توافق دی جانبانو ده، او دوی انسانن فطرتن دې ته باید موږ متوجه واوسیږو. یو دوه کسه معامله سره کوي، او هغه بیا یو بل د ځون شریک بولي سره د ټول عمر لپاره لزه یو ځای ورسره اوسیږي، نو طبعا په دې کې صله رحمي موجوده ده. په داسې اندازه باندې باید ونه اوسیږي چې هغه یو بل ته ملامتوونکي وي. آینده کې ځوان لري، زندگی لري، بچیان به لري، او نشي په مخ باندې بزی سره. هغه اخرنی اندازه په شریعت کې د دې لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې. اصل د توافق خبره ده چې منکوحه او زوج په کومه اندازه باندې یو له بل سره توافق کوي. خو زه مطمئن یم که چیرې دا موضوع تر دوی دواړو پرېښودل شي او له دې عنعنوي ټولنې نه ووځي،
انصاف به
او انصاف به دوی دواړه په خپل منځ کې سره مرات هم کوي، او ملامتوونکي به هم نه وي. او دغه ځینې نور ټکي چې په دې ودونو کې موجود دي، یا مخکې د دې کوزدنې نه تر هغه وخته پورې چې بیا د واده مراسم جوړېږي، دا مصارفو لپاره به هم کېدای شي دواړه توافق ونه لري.
همدې ډرامې موضوع باندې که پاتې شو، تاسو ډرامه واورېدله چلته احمد وروستی پیغام چې و، دلته د چا حق پیمالېږي؟ اصلا هلته جنۍ پاتې کېږي، دلته د لوړ ولور له امله احمد وایي چې زه بیا نه حاضرېږم ځکه دی دلته معیوب شوی دی. دا حقوق که نه مراتېږي څوک ډېر زیان ویني؟
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل، هم هغه پیغله چې په کور پاتې سول، او هم هغه ځوان چې مایوس، هغه خو هم محتاج پاتې و مخکې له دې نه چې دی واده وکړي، مایوس او په یو لاس باندې مایوب سو، هغه لاس هم د ده هغه څه و چې دی کولی شوی د وروستي امراض
معیشت
د همدې په خاطر باندې و چې ولور پوره کړي. جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ځوان لپاره یو قدم پورته کړی و، دا قدم پورته کړی و د دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورته کړی.
او مهرباني اوریدونکي هم اخلو، مهرباني تاسو د کوم ځاین اړیکه نیولې ده؟ وروستۍ اړیکه وي، شاید د خپرونې وخت بیا پای ته رسیږي لږ زر. بلې بلې خبرې وکړي، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. نن اوریدونکي خبرې نه کوي، نه پوهېږم ولې. لطفا چې کله اړیکه نیسئ مستقیما خبرو ته راځئ، ځکه زموږ د خپرونې وخت ډېر کم وي. او که غواړئ بیا موږ ته پیغامونه پرېږدئ، هغه شمېر هم بیا درته وایم. خو تاسو اړیکه زموږ سره بیا وصل دی. او بل اوریدونکي تاسو ووایئ لږ په لنډو الفاظو. مهرباني. بلې
سلام علیکم عبدالغفار دلوګر ولایت.
وعلیکم سلام. لږ خبرې کوه ورور چې خبرونه وخت
ته موضوع ډېر خسته موضوع ده. زموږ اړمان بشارګان په جماعتونو کې په مجلسونو په هر ځای کې راوي چې مطلب اولور خانه آرام دي صرف چې دا د دولت د خانه چې مطلب دا جدي ونیسي چې کوم سړی اولور دی هغه سړی په محکمه شي چې ورته مطلب اسمه دومره اولور لیکنو کورونا روپے ترا ہٹا اس کو میں نہیں چاہتے یہ سارے بیچارہ بھائی ضرور قوت نے طور پر نفس کو 300 روپے اور کے اب کون جاننا پہ کرے مجبوری اگلا ہو کہ یا ٹاکو کہ اس کو میں نور نور کاروں تلا چھ خارج تلا نور دا اب اس نے تم وقت کرتا ہے دا وان کار چلا رہا ہوں
مہربانی بھائی دولت تم ٹنگارو کی او ارچ خپل رولا دا کڑی خیر سے مولی سے برستے پختنے پٹاول دتی من فکرن لارو د ختمول لپاره څه بيدوشي بل اخره
زی په عمومي توګه باندې د سیوای مچ د خلکو عام په هم د دین او په خاص توګه په اجتماعي برخو کې ل دین چې باید انسان په ټولنه کې سره خوزون تر سره کې په کوم شرایط باندې مهیا وي عام په هم او خلکو ته باید په عمومي توګه باندې آگاهی عام ورکړل شي او لدی خطراتونه خبر کی زین دوستان لزین لدی موضوعانه خبر نه لدی
ډیر زیاته مهربانی زمونږ د خبرونه دلته پای ته رسیدي کستاس پیغامونه پاتې ودرنور دونکو کولای شي صفر